ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو قدر منو اوریدونکو سلامونه وخت مو په خیر په دې هیله چې د دې اونۍ د سیشن بیورز مو په خیر پیل کړی وي دا د ازادي رادیو د ځوان فکر پروګرام هم پیل څه د تل پتیر په دې پروګرام کې په مشخص او بیلابلو مسایلو باندې بحثونه کوو درانه ملمانه را سره وی هر ځلې په دې پروګرام کې نن هم را سره ملمانه ستا په دې پروګرام کې مخکې ری دي نه چې تاسو ته ووایم چې په کوم موضوع او څوک را سره دي څنګه بحث کوو لومړی سر کې تاسو ته هم ووایم چې تر هغه تاسو آماده سئ چې زه بیا تاسو ته د خبرونې د اړیکو شمیرې ووایم هغه له ځان سره نوٹ کوي او بیا کولای سئ له هغې لارې تاسو تماس ونیسئ خپل نظرونه را سره شریک کړئ قدرمنو اوریدونکو د ځوان فکر په دې پروګرام کې په دې بحث کوو چې په افغانستان کې څومره نجونې له زده کړو بې برخې دي او عوامل یې څه دي که چیرې نجونې له زده کړو بې برخې پاتې کیږي په ټولنه کې څومره ستونزې رامنځته کیږي ولې په لرې پرتو ولایتونو کې نجونې له زده کړو بې برخې دي کورنۍ ولې ورته اجازه نه ورکوي په دغه ټولو مسایلو باندې بحثونه کوو خو په لومړي سر کې زه به تاسو ته ووایم چې د پوهنې وزارت مخکې له دې نه ویلي چې په ټول هیواد کې 3.2 میلیونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي چې تقریبا 15% نجونې دي او همدارنګه د افغانستان د ښځو او ماشومانو د حقونو د تیرنو بنسټ یا تیرنیز بنسټ په کابل کندهار ننګرهار پروان بلخ او بدخشان ولایتونو کې له ښوونځیو او د بې برخو نجونو له ښوونځیو د بې برخو نجونو له ځینو کورنیو او ښوونکو سره د مرکو په مټ د خپل یوه تیرنه کړې ده او دغوی دغه موندنې ښیي چې کله چې په دغه ولایتونو کې نجونې اووم ټولګي ته رسیږي نو 15% په اتم کې او 13.6% په نهم ټولګي کې 15.4% په لسم ټولګي کې 11.6% نجونې په 11 ټولګي کې همدارنګه 13.1% نجونې په 12 ټولګي کې او همدارنګه په 12 ټولګي کې وبخې 15.6% نجونې دي چې دوی دغه فیصدی دا ښیي چې یوازې همدغومره ښوونځیو کې دومره نجونې دي ډیری نجونې په افغانستان کې په لرې پرتو ولایتونو کې کله چې تر شپږم اووم یا هم که مشخصا ووایم چې تر 14 کلنۍ یا 15 کلنۍ رسیږي نو د کورنۍ له لورې ورته د زده کړو د دوام اجازه نه ورکول کیږي او هماغه ده چې د باقي زده کړو نه بې برخې کیږي په همدغو مسایلو باندې بحثونه کوو تاسو هم کولای سئ لکه څنګه مې چې مخکې ویلې اړیکې ونیسئ هغه عوامل په ډاګه کوي که چیرې تاسو هم په خپل محیط کې چیرې تاسو اوسېږئ په کورنیو کې دغه ستونزې ستا هغه به هم را سره شریکې کړئ قدرمنو اوریدونکو په دې پروګرام کې را سره تر دې دمه چې په سټوډیو ته درون میلمه راغلی دی دلته حضور لري عطاالله وسا دی عطاالله وسا په افغانستان کې د ماشومانو د زده کړو یا د تعلیم په برخه کې رضاکار فعال ځوان دی زیات فعالیتونه یې کړي دي په دې برخه کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې دوی فعالیت لري هلته کتابونه رسوي همدارنګه ټول هغه نور د زده کړو د پاره کوم توکي چې په کار دي زده کوونکو لپاره هغه ورته رسوي یعنی په ټوله کې دوی د ماشومانو د زده کړو لپاره کمپاین کوي ویسا صاحب ستړي مسئ او تاسو سره د ستړي مسئ تر څنګ قدمونه اوریدونکو موږ په دې پروګرام کې به دوه نور ځانګړي میلمانه هم ولرو چې یو لخوس نه دی لخوس نه وکیل شاه خان دی چې هغه تاسو به هم په جریان کې یاستئ چې خپل شخصي ځمکه یې د یو ښوونځي لپاره وقف کړې ده چې هغه هلته به ښوونځی جوړیږي او بالاخره به ماشومان نجونې هلکان ورځي هلته به درس وایي همدارنګه له پکتیکا ولایت نه بیا میا خان کاکا هغه هم په دې پروګرام کې به موږ ور سره ټلیفوني خبرې وکړو د دې لپاره چې هغه اوس په روغتون کې دی د پکتیکا په خرنه کې په یو روغتون کې دی نو بیا هم موږ هڅه کوو چې ور سره خبرې وکړو میا خان کاکا خپل لورګانې هر ورځ زخته زیات واټن کې مکتب ته یا ښوونځي ته رسوي او بیرته تر کوره بیایي چې د خپل لورګانو لپاره دا قرباني ورکړې ده او هر ورځ هغوی سره تر هغه ځایه ځي او په خپلو لورګانو باندې دوی دا زده کړې کوي ویسا صاحب له تاسو سره هم تسلیمه سي وایم او تاسو سره به بحث وکړو
سلامونه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او درنو اوریدونکو ته مننه ژوندۍ اوسئ.
خیر اوسئ ژوندۍ اوسئ. وصال صاحب، لکه څنګه چې ما مخکې ویلې، دا اوس په افغانستان کې د افغانستان خصوصا په لرې پرتو ولایتونو کې نجونې له زده کړو بې برخې دي. د تاسو له نظره دا عوامل یې په څه کې دي؟ ولې نجونې له زده کړو بې برخې پاتې کیږي؟
تر شپږ نیمې پورې چې موږ په ټول افغانستان کې یو سروې درلودله، وګرځېدو، له ښوونځیو سره مو مرسته کوله، د مشرانو سره کښېناستو، له ځوانانو سره کښېناستو، خپله سیمه عملا ولیدله. نو یوه لویه ستونزه دا وه چې تقریبا د افغانستان یو نیم سل ولسوالۍ وې چې هلته د دولسم ټولګي یوه نجلۍ فارغ نه وه، چې دا تقریبا نیم نفوس دی، د افغانستان نیم نفوس دی. یعنې په هغه ولسوالیو کې چې په یو نیم سل ولسوالیو کې یوه نجلۍ د دولسم فارغ نه وي، دا یو ډېر بد حالت یوې ټولنې ښیي چې مثلا یوه ټولنه څومره وروسته پاتې ده، چې هلته د نجونو دپاره د زده کړو اجازه نشته یا د زده کړو زمینه نه ده برابره شوې. بله ستونزه دا وه چې مثلا خپله حکومت هم پاملرنه دې ته نه کړې، چې معرف وزارت مثلا هغه امکانات چې د نجونو د زده کړو دپاره لازم دي په هماغه اندازه باندې برابر کړي، کوم چې مثلا موږ په ښارونو کې زمینه برابر سوې. دا ښه یو نیک پال دی، یعنې له نیکه مرغه چې دې ته باید ښه وایو. ولې لرې پرتې سیمه همدومره حق لري لکه همدغه ښارونه چې لري؟ دریمه ستونزه دا وه چې خپله مثلا دلته چې کم فنډ مصرفېږي د نړیوالو ډونرانو، د نړیوال ډونران هغه چې د زده کړو په برخه کې، د معرفي په برخه کې، د ابتدایي زده کړو په برخه کې مرسته کوي، د هغوی هم مثلا سم کار نه و کړي. سم کار په دې معنی باندې چې کم فنډ دی مشخص کړی و، هغه فنډ ناسم روان و، فساد پکښې کې و، سم مدیریت یې نه و، نظارت یې نه و. څلورمه ستونزه خپله د خلکو ده. خلکو مثلا عام ذهنیت لا داسې جوړ دی په یو شمېر لیرو پرتو سیمو کې چې مثلا نجلۍ د تعلیم حق نه لري، چې دا مثلا یو ډېر ناسم فکر دی. ولې په ټول افغانستان کې داسې نه، په یو شمېر سیمو کې همدغه ذهنیت موجود دی. د دې ذهنیت د بدلون دپاره د ولسونو، د مشرانو، د مولایانو، د ځوانانو، د پالانو، د رسنیو، د دې ټولو دا مسؤلیت وي چې دغه ذهنیت باید تغیر شي. ولې متاسفانه چې دغه ذهنیت لا محکم دی. پنځم ستونزه دا وه چې مثلا د ښځینه ښوونکو نشتون په سیمه کې، چې ښځینه ښوونکي باید موجود وای، چې مثلا هغه شرایط چې د ښوونځي د تکمیل لپاره اساس دی، شرط دی، همدا شرط نه پوره شوی. صحیح ده چې مثلا په یو شمېر سیمو کې چې عملا په هغه ولسوالۍ کې د دولسم فارغه موږ نه لرو، یو ښځینه ښوونکي موږ نه لرو، خو دولت یو پراجیکټ ډیزاین کولای سي چې مثلا د دغې سیمې د تغییر دپاره، د متوازن انکشاف دپاره، دلته موږ ښځینه ښوونکي باید یو بلې سیمې څخه مثلا وګمارو تر څو چې مثلا دلته تغییر راي. شپږمه ستونزه دا وه چې مثلا د بیل ښوونځي، چې مثلا د بیل ښوونځي باید موجود وي. یعنې دا په ټوله دنیا کې د نجونو ښوونځي بیل او د نارینهو ښوونځی باید بیل، چې دا مثلا موجود نه و، ځکه چې د افغانستان حکومت دومره توانایي نه لرله چې مثلا یو سرپناه جوړ کړي یا مثلا وختونه سره بیل کړي. دا او ومه خپله ناامني یو ګواښ و په سیمه کې. یو ځل داسې وسوله چې مثلا ښځینه و ته اته ښوونځي ته خطر پیښ شو، خلک تر یو ډار لاندې وله. نو په دغه خاطر باندې چې ذهنیت بدل نه سو، همدغه حاکم ذهنیت تر اوسه پورې هم پاتې دی.
مننه وسا صاحب، نور بحثونه به هم وکړو، پوښتنې به نورې هم وي. قدرمنه اورېدونکو، لکه څنګه مې چې مخکې ویلې، ښایي تاسو اوس آماده سوي یې، قلم او کاغذ مو اخیستی وي چې زه تاسو ته شمېرې ووایم. 0909 40 15 40 همدارنګه 0908 225 55 په دې شمېرو باندې تاسو کولای سئ له دوه نیمو وروسته تماسونه ونیسئ. له دوه نیمو بجو وروسته به مونږ تاسو نظریات هم واورو. کومې پوښتنې مو چې درلودلې کولای سئ له قدرمنو میلمنو نه یې مطرح کړئ. خو اوس هڅه کوو چې میا خان کاکا سره اړیکه ټینګه کړو او هغوی سره خبرې وکړو چې په پکتیکا ولایت کې د نجونو د زده کړو په برخه کې څومره ستونزې موجودې دي، دا چې اوس په زیات واټن کې داسې څومره واټن دی. په خپله به ووایي چې له کوره تر ښوونځي څومره واټن دی چې دا هر ورځ درې لورګانې لزان سره بیایي هلته او زده کړې پرې کوي. نو له هغوی سره به هم خبرې کوو. زما همکار البته تخنیکي چارو کې کوم همکار مې چې دی عبیدي صاحب هڅه کوي چې له هغوی سره تماس ونیسي او د هغوی خبرې به هم په پروګرام کې ولرو. ویسا صاحب تر څو چې د میخان کاکا تلیفون رخکېږي او خبرې ورسره کوو راځو دې ته تاسو عوامل وښودل چې ولې نجونې په دغو عواملو باندې پاتې کېږي له زده کړو نه. ځینې وخت لکه څنګه چې مخکې تاسو په خپلو خبرو کې ورته اشاره درلودله کورنۍ اجازه نه ورکوي چې خپلې لورګانې پرېږدي ښوونځیو ته تر اوسه خلکو سره دا ذهنیت شته. دې پوښتنې ځواب به د میاخان کاکا له خبرو وروسته راته راکوي. مننه. سلام، وخت مو په خیر.
بخار خوجان خبر دې کا سړی اوا چلی دې باندې راو سلام زنه سم درې درې ما خو نه زخمی سوما اته دې خبر کا څو غشتن لري خور
ډیر زیات مننه کاکا ک ما مخکې هم په خپل خبرو کې یادونه وکړه چې تاسو ناروغ یاستې اوس په ورختون کې بستر یاستې راځو دې تر کراته وای چې تاسو په پکتیکا ولایت کې لکور نه مو خوانځای څومره لري او کراته کیسه وکوي چې خپل ګانې تر هغه ځای څنګه بیا الته د انجنونو د زده کړو په برخه کې څومره مشکلات موجود دي؟
مشکلات ډیر مځینځي 12 کیلومتر لار ده. ډیر مشکلات په لار کې مټرې ده. مشکلات دي دا یو څه هیڅ مشکلات څه بیان وو. اگر 12 کیلومتر په لار یې د ملکور شو ونځای
ټول ګانې لزان سره بیا یې تر خوانځي
درې ګانې بیا
څومره ساعت ورته منتظر پات کېږي؟
یار فتغا و بجو چې ورسه تر ټول سو بجو ترې وی بجې کله وته په انتظار یې دغه دومره انتظار کو.
او کاکا کرا ته وای چې تاسو د کورنۍ بل څوک سرپرست همستا بل څوک کار کوي کنه ځکه تاسو خونی مای ورز لخپل انجونو سره او بکه خپل لورګانو سره مصروف یاستې خوندي کې؟
ها مو ما بل کور کې خطر سلای نهسته. آیا وا دې ما دې کور والا د کارګر د پښپخانه کې هغه غریب لږه کار کی دا پیغه ما ځانته موږ گزاره یې نور خدمت زای سفرس نسته.
کاکا کراته وای څنګه زاد سره واز تاسو دومره تکلیف وکوي او 12 کیلومتر مو یادونه وکړل چې خوانځي ته تاسو خپل لورګان را سوي او البته بیا ورته پټامه پات کیږي انګیزه څه و در سره یا فکر در سره څه و چې اتمان باید لورګان مزدا کړو کی
هغه دا په کرا سره چې ګور 12 کاله ما په سره نه کم ساي تو تیر کړ بیا دا پوت خپل ځکه ته بلار بیا مې ورې دوه خونی جوړ کړې و از وو خونه که زوزوان که وان بیانه لغه جا جب دازرگانی و سرابلی مو سه دازدکلی و که اویو وانده دی پاره خدای داکتری جوری که اویو بل بسومان شمارم پیبانده و سی دخت متوجه سو خورجانی.
کاکا څومره خوشبینه یاست چې په راتلونکي کې هغه څه چې تاسو هیله ده وموایل چې لوغړی لورګانې مو په ټولنه کې نور ته د خدمت وړ وي غوی ته خدمت وکي او تاسو اړقل دغه حالات ووځي هغه کورنۍ چې خپل انجنونو ته خپل لورګانو ته اجازه نه ورکوي چې خوانځي ته لاړ شي هغه ته تاسو پیغام څه دی؟
هغه خورجانې ماته په ورون چې دغه هر څه خپل کار نن سبا هر څه خپل کار باندې شپېږي وست دا څو وخت دا دې موږ خبره دا پاره دې یاداب دا خلک په خبر دي دي خلک په دې باندې خوشبينه نه دي دا سړی ولې دا چې ور بسته کې شو دا دې جنو دې پاره خدومره زحمتونه مو څو کال ولای شي ډیر خلک دغه څه اوس په عذاب دي ماته ګول را لږی را تیاری چې دا تاسو خو څه دا کارونه وکړ څه دومره دې دا خبره مشهوره کړه دا چې دې وکړه دا چې دې وکړه ډېر خلک اوس په دې باندې خفه دي خورجانی.
ها یعنی هغوی تاسو سره مخالفت کا چې ولې تاسو دا خبره لکه رسنیو ته وکړله او ولې خلک خبر سول چې تاسو خپل لورګان ته دومره وخت ورکوئ یا ورسره ځای تکلیف باسئ چې خوانځي ته راسوئ؟ یعنی لا هم دا د خلکو په ذهن کې ستاسې هغوی خپل لورګان ته اجازه نه ورکوي او تاسو سره په خلاف دي؟
و هو لم سره خلاف کی راځي خو مثلاً واوري پرتی دي ډیر واوري پرتی دي لاري باندې دي مشکلات چې کله لاري ورکه شي ماته اخبارونه راکړي دي خورځانې چراته یې چې بیا به سره جوړیږي چې ولې لاري دي ستوري چې ته دومره مختور شې درې سره یې دا له کومه زوره ته دومره مخکې شې دا دومره د دالورګانی دي ته بیا ما او ټول خبره کې سیار وروره شې ولې موښتي وسو کېږي زه به دا خپل انجینر نه پریږدم هغه دې مخکې الله سو مون پروا نه نسته.
خو تاسو به داسې وکړئ چې بیا هم له لورګانو سره مو زحمت وباسئ. زه فکر کوم چې هغوی د ښوونځي جګو صنفونو ته رسېدلي دي، او څو وخته نور به هم تکلیف ورسره وباسئ چې هغوی حال اقل له دولسم نه فارغې سي. مننه کاکا، او په آخر کې که راته ووایي هغه کسان چې اوس تاسو غږ اوري هغوی ته مو پیغام څه ده د نجونو د زده کړو په برخه کې؟
یو تعلیم په باندې وکړو چې په بسمان دي پاره مې سمار وسوره سي چې دوی خپل کورنۍ چاره کې یو ډاکټر ته خور ور پرته ویل ډاکټر ته نه پیو دا درملنه او کې دا یو ځان دي ما پیغام ته ټول خلکو ته
ډیر زیاته مننه کاکا چې تاسو ناروغ هم وي او مونږ ته مو وخت راک خبرې مو را سره وکړي ځوندي وسي او ساسه مهرباني ما تاسو نه مخکې پښتنه وکړه لکه اوس مې چې دوی نه پښتنه وکړه چې کورنۍ اجازه نه ورکوي که شرایط ورته برابر هم وي خوانځای ورته نږدې هم وي خو بیا هم خپل لورګان ته اجازه نه ورکوي وایي چې نجونې دي باید په کور کې کینی زده کړې ونه کا.
همدغه دی هر انسان دی هر ماشوم په حق کې ظلم دی کی کورنۍ کوي کی په سیمه کې نور کسان کوي. دا دی یو ماشوم د هغه دی اساسي حق په حق کې ظلم دی چې یعنی دی هغه دی حق په حق کې څوک ظلم کوي دا ظالم واقع کیږي. چې مثلا دی یو انسان چې د زده کړو حق الهي قوانین ور کړی دی، بشري قوانین ور کړی دی، ټول ور کړی دی، او بیا یو څوک دی هغه دی دغه حق دی نه اخیستلو د دې مثلا معنی ګرځي چې دا حق ورته ون دا ظلم کی. امی کورنۍ کی، امی مندي پلرونه کی، همي مشران کی، همي ورونه کی، ټول کی، او همغه ادارې چې د لپاره حق مبارزه کی او هغه دا ژغ نه پورته کی هغه بیا د دوی پاک ظلم کی. یعنی دا دی هر انسان حق دی، اساسي حق دی، ماشوم زده کړه ده هغه کړنه لري کې شدي. یعنی قانون حق ور کړی دی، الدا چې د افغانستان په اساسي قانون کې همدغه حق جبري دی چې په جبر سره باید ورکول شي. که څوک د دغه معنی ګرځي باید هغه مجرم دی. یعنی د قانون چې چاته یعنی اجباري دي زده کړه، پر چا باندې زده کړه اجباري ده. دلته چې څوک ژوند کوي هغه باید زده کړه ولري، نوې نسل باید زده کړه ولري. کچيري څوک معنی ګرځي هغه مجرم دی. له قانون څخه تمرد هغه ممرد واقع کیدونکي کس چې دی هغه مجرم دی. ګوره دا خو بشری قانون حق الهی قانون هم زده کړی پارز ګڼلی دی. هغه دینی او عصري زده کړی، ګوره دا دینی زده کړی چې دی د دینی زده کړو تر څنګ عصري زده کړی دواړه لازمي دي. ځکه نن عصر هم داسې راغلی دی چې په دې عصر کې باید نارینه او ښځینه ټول زده کړې ولري او خپل ښه ژوند راتلونکی جوړ کی، خپل بچان وروزی، خپل نسل وروزی.
مننه ویسا سه. بیا هم یو بل میلمه لرو ځنګړی وکیل شاخان له خوست ولایت نه. لکه څنګه مې چې مخکې ویلې چې د خپل ځمکې شخصي ځمکې ښوونځي ته ورکړي دي چې هلته ښوونځی آباد سي او غواړي چې انجونې او هلکان هلته زده کړي. سلام، وخت مو په خیر.
وعلیکم السلام.
خاسته یې سات مخه ده؟ دماغ هغه اوري؟ مهرباني وکوي کاکا تاسو هم راته ووایئ چې څومره ځمکه مو ښوونځي لپاره وقف کړې ده. تاسو څومره ځمکه لرئ؟
مسخوتان مې زنګ دته ولای وای مسخوتان والې.
اوس خبرې نه شئ کولای؟
اسره مصروف یم مسخوتان مله چې زنګ ولای وای به زه زنګ ته مسخوتان به څو وغږیږي.
اها سامه لکه کا مننه ژوندۍ اوسې. زه فکر کوم چې مصروف دی دوی او ان شاء الله چې د ما همکارانو بیا هم سره خبرې وکیل. خو قدرمن اوریدونکو، وکیل شاخان سره ما څو دخې مخکې هم خبرې وکړې، موضوع مې ورته ویلې وه، خو نه پوهېږم چې دوی بیا څنګه مصروفیت پیدا شوی دی. په هر حال زه باید دوی په اړه ووایم چې هر اقل که دوی خبرې مو نه کړې. موږ په دې اړه ازادي راډیو یو راپور درلوده او کېدای شي تاسو به هم کتلی وي چې وکیل شاخان په خوست ولایت کې خپله شخصي ځمکه د پوهنې وزارت ته ورکړه چې هغوی هلته یو ښوونځی جوړ کړي. د دې دپاره چې په کومه سیمه کې چې دوی اوسېدل هلته ښوونځي نسته او ماشومان له زده کړو بې برخې پاتې دي. یعنی دا هم یو رضاکاره کار دی، یو فعالیت دی چې یو پلار خپلو ماشومانو ته په کتو نور ماشومان ته هم دا زمینه برابروي چې هغوی هلته زده کړې وکړي. ویسا صاحب، بیا هم راګرځو تاسو ته. بیا به ورسته هم قدمونه اوریدونکو د تاسو نظریات هم ولرو کتنګ میچ مخکې ویلې دونی مو بجو نو ورسته به تاسو پختنی هم را واخلو د تاسو تماسونه به هم را واخلو او هغه ملګرو هغه دوستانو چې د ازادي رادیو پر ټوئیټر پانه باندې همدارنګ په فیسبوک پانه باندې کوم پوسټ یا ټویټ کړی وو هغه باندې کمنټونه یې کړي هغه به هم ولولو ورسته چې تاسو څه نظریات وو مثال صاحب راځو دې ته چې تاسو خو د افغانستان بیلابیل ولایتونو ته ځئ سفرونه کوئ په دې برخه کې فعالیت لرئ تر اوسه چې علاوه د دغه مشکلاتو چې تاسو مخکې یادونه وکړله د کورنۍ لوري آیا داسې هم سوي دي چې هلته هر څه زمینه برابره وي ښوونځي وي خو بیا هم د نجونو دپاره یو ډول مشکلات برابر وي یا خنډونه جوړ وي چې هغوی لاړې نه سي ښوونځي ته که تاسو راته ووایئ تر اوسه داسې سوي دي چې کومې کورنۍ ته تاسو قناعت ورکړی وي چې خپلو لورګانو ته د اجازه ورکړي هغوی تللي وي ښوونځي ته
بلکل هم دا شی موجود دی چې مثلا تر اوسه پورې په اتا په ښارونو کې موجود دی یوازې په لیرې پرتو سیمو کې نه دی چې دی هغه نجونې چې تر دولسم پورې یا تر لسم تر یولسم ټولګي پرې زده کړې کړي دي بیرته د کورنۍ له خوا راګرځول شوي دي تېره اونۍ دوې اونۍ وړاندې زه تللی وم د یو ملګري کور ته تللی وم بیا مو وروسته خبر سوم چې د خپلې ورېرېګانې له تر یولسم ټولګي پورې هغوی زده کړې کړې وې له ښوونځي راګرځولې وې یوې دولسم خلاص کړې بل تر یولسم پورې نو بیا زه وروسته خبر سوم نو زما دغه دا و چې فکر دا و چې زه به دې ملګري ته ورځم چې ګوره تا زده کړه کړې ده پوهنتون دې لوستې دی خو ستا مېرمنې یولسم ویلې دی ستا خور چې دی ستا وریره چې ده ستا خور ده ستا وریره ده د دې وطن آینده ده هغوی په یولسم ټولګي کې ولې دا زده کړې ته د دې معنی شوې چې د هغوی دغه حق دې سلب کړې خو ما چې ټلیفون پسې وکړې داسې کړی مې پیدا نه کړې په یو شمېر سیمو کې مو خلکو ته قناعت ورکړی دی حتی په لیرې پرتو سیمو کې ټول ته مو قناعت ورکړی دی چې هغوی خپلې لوڼې خپل ماشومان ښوونځي ته لېږي خو په یو شمېر سیمو کې بدبختي دا ده چې لا هلته ښوونځی نشته چې ښوونځی نه وي نو بیا به موږ څنګه مثلا دی خلک یې غواړي ولس یې غواړي ټول یې غواړي چې مثلا په دې باندې کانې دي چې دا تغییر راسي تغییر قبلوي خو ښوونځی نشته دا یوه ستونزه ده راځم دې ته د هرې کورنۍ مسؤلیت لکه د میخانه کا په داسې جوړیږي چې مثلا دی د خپلو لوڼو ساتنه وکړي د خپل چاپیریال ساتنه وکړي ګوره که په ټولنه کې یو څوک بېسواده پاتې کېږي که نارینه وي که ښځینه وي بېسواده پاتې کېږي هغوی راتلونکی نشي جوړولی هغوی خپل ژوند نشي جوړولی هغوی د بل ژوند نشي جوړولی هغه د ټولنې د اوږو بار پاتې کېږي نو ښه لاره دا ده چې نن د دې ټولو غم وخوړل شي یعنی که په سیمه کې ښوونځي نه د مشران دي د دې ږغ پورته کړي ځوانان دي د دې ږغ پورته کړي چې موږ ښوونځي نه لرو او ګوره په هر سیمه کې موږ یو بیل بیل فرهنګ لرو حاکم فرهنګونه دغه دی چې مثلا ښځینو ته احترام کېږي احترام په دې معنا نه دی چې مثلا هغه راوځي تاسې په کوڅه کې هغې ته مه ګوري احترام دا دی چې مثلا د هغوی کوم حق سلب کېږي د هغوی حق خوړل کېږي د هغه دپاره مبارزه وایي کې انساني مبارزه باید پر همدې باندې ولاړوي چې مثلا د یو چا حق خوړل کېږي موږ خو تل د عدل طرفدار یو د ظلم په وړاندې د عدل طرفدار یو عدل خو دا دی چې مثلا موږ د یو چا د حق د حق څخه دفاع وکړو خو د هغه حق الهي قوانینو بشري قوانینو او نننۍ ټولې نړۍ ورکړې دي یعنې که په نننۍ نړۍ کې وګورې یو بدبخته ټولنه به داسې کمه پاتې شي لکه زموږ ده چې مثلا هلته دي ماشومانو اساسي حق ترې سلب کېږي حق ترې اخیستل کېږي هغه به همدا زموږ ټولنه وي نو زه وایم دلته یوازې مسؤلیت د کورنۍ تر څنګ د مشرانو هغه مشران چې نفوذ لري هغه چې مخور دي هغه روشن فکران چې مثلا ږغ ترې یو ځای پرسیږي هغه څوک ځوانان چې مثلا دی رضاکار فعالیت کوي دی مدني فعالیت کوي ګوره دا حق دی حق دی چا سلب سوی دی او ته ورته ګورې نو بیا خو ته خپله ظلم کوې دی چا پاک بل حکومت مسؤل دی مسؤلیت لري د دې تعهد یې ورکړی دی د قانون له مخې تعهد ورکړی دی چې مثلا زده کړه چې ده د هر ماشوم اساسي او بنیادي حق دی او دا اجباري ده اجبار یې پرېږده وي خو دغه حق ورورسوي په اجبار باندې چې څوک چې غواړي هغو ته یې ورورسوي دا د حکومت مسؤلیت او راځم بیرته یوه خبره چې ما مخکې وکړل د نړیوال ډونران هم دلته ډېرې پیسې مصرفېږي تر یونیسف او تر سیدو چلډرن او تر ایس ډبلیو او تر نور نور پورې دغه دی دغه پنډ هغه سیمو ته چیرې چې ستونزې دي چیرې چې ستونزې موجودې دي هغه سیمو ته ځانګړې او د دې تر څنګ مثلا کوم کسان کومې ډلې چې واقع کېږي د هر ماشوم پر مخ د ښوونځي د تړلو ګواښ کوي هغه ته د قناعت ورکړي. هغه ته خزمه غشتنه ده چې هیڅ وخت داسې یو ظلم ته مخ نه کوي چې په ټولنه کې د ناخوالو د ټولنې د بدبختی سبب کیږي، ټولنې نور هم بدبخت کی. نو دلته هغه ته باید قناعت ورکول چې او کمی اعلامیه چې خبرېږي د مختلف ډلو مثلا د چا سره وسله ورسره د چا سره نور سره دی دا اعلامیه خبري، هغه د دې څخه ډډه وکړي چې مثلا دی ښوونځي بندې د ماشومان پر دی د هغه پاک ظلم کوي.
ډېر زیاته مننه ویسا صاحب. لکه څنګه مې چې مخکې ویلې له دوه نیمو بجو نه وروسته به د قدرمنو اورېدونکو نظریات واورو. د هغوی تماسونه نیسي. اوس هم یو اورېدونکی لرو چې د ټلیفون په کرښه راسره دی. سلام، وخت مو په خیر. جمعه خان همدرد له زابل ولایت نه. همدرد صاحب مهرباني وکوي، پروګرام خو مو اورېدلی، د موضوع باندې مو سر خلاص ده چې موږ په دې پروګرام کې په څه بحث کوو.
ډېره زیاته مننه. ډېره ښه بدل پورې موضوع مو ټاکلې وله. واقعا هم چې داسې کسان لکه څرنګه چې مخکې تاسو ورغوله او خپلې خبرې وکړلې، او زما خپل نظر هم دا دی چې له ټول افغانانو که هغه خویندې دي که ورونه دي که میندې دي، او غوتې مې دا پیغام دی چې باید خپلې زده کړې په هر ماشوم باندې وکړي که هغه هر چېرته وي او خپل یو ثمر ته ورسوي. ماشوم په لحاظ داسې یو شی شته چې هر خوا ته کرځه کې هغه ته مکړي دي. نو موږ تاسو باید شکر الحمدلله هغه د ډېر امکانات د سږ کلو کې د کلو را روانو کلو کې برابر دي. مکتبونه مدارس هر ځای کې ګودر په هره لاره کې خلاص دي. نو مشران ته مې دغه پیغام ده چې که لور وي که زامن وي باید تر ډېره حده پورې مثلا داسې هغه مثلا چې واداره وي او یو وخت لپاره موږ به درد وخوري که په زنانو بخش ته راسو مثلا ډاکټره چې قابله شي او داسې نور تعریفه لاس وي شي په غاړه وي شي دا به زموږ لپاره ډېره بهترینه وي. او پات شول هغه ځوانان او هغه ماشومان چې اوس د روان کال ته باید آمادګي وته ونیسي زده کړو ته دوام ورکړي ترینر دي او داسې باید چې سواداره شي. بې سواده نه زموږ تاسو په افغانستان کې بې سواد کاکه له تېرې کلو په پرتله څاسکا ډېره لوړه شوې ده الحمدلله. مخکې به زموږ د سواد کچه ډېره کمه وه، لکه څرنګه تاسو هم خپلې خبرې کړېله او دویم نظرات ورکړل مېلمنو چې یعنی ستونزې وې، خو بیا هم له ستونزو سره حل کار کولی شي چې خپل زوی خپل لور مکتب ته ورسوي او راولي. دا د دوی دپاره هم ګټه ده او زموږ تاسو ټولنې ته هم یو ولې ځوان د ټولنې د ملا یو تېر ده، د ملا د تېرې حیثیت لري. نو دغه چې ټول باید ډېر متوجه اوسي چې دغه زده کړو او باید زده کړو ته ادامه ورکړي او دا رقم نور هغه وسره.
خیر اوسې. مننه همدرد صاحب. تاسو راته ووایئ چې په کورنۍ کې مو نجونې شته او هغوی ښوونځي ته ځي زده کړې کړي که نه؟
بالکل، لکه څرنګه چې تاسو ټول ته معلومه ده خپله ماشومان ستا را سره ورېرې نه دي، ورېرونه مو دي مجه خوردنې دي، هغه په خپل درسو ته چولې دي، هم دني درسونه وایي هم عصري درسونه وایي چې هم مکتب وایي هم مدرسه کډوال تر څنګه هغه ته مو وخت ځای کړی دی، وخت مو ورته کړی دی چې دواړه درسونه پر مخ ویسي. د آینده لپاره یو کلینک مثلا یو قابله چې یو ماشوم چې هغه باید یو انجینر یو معلم یو داسې نور څه چې ترې جوړ شي د هغه زموږ لپاره اسانتیاوې چې یو خو اقتصادي اسانتیاوې به هم راشي او بل داسې چې وخت لوړې ده هر څومره په لوړه څو کې وکی هغه موږ ته ګټه کوي. بل وخت موږ له داسې کار تر خوار سره نه مخ مخ کیږو چې موږ او کورنۍ ټول ته ولوي او دا بیا له نشي چې ګل نور څه ګوتخه ما ګرځي چې واحد زموږ تاسو ته پاره ډیر اړین او ضرور د ګخ په افغانستان کې خو بيخي یعنی که فکر وکړي په سل کې وسه بس دا د شي ویډیو بس واته دي ولې په دې خاطر له روان کلونه څه کال په زابل کې مکتبونه ډېر خلاص ول، مدارس ډېر خلاص ول او ډېر ارزونه چې وکړله. واقعا هم چې فایده دي چې مکتبو ته ځکه ورکړې دي او هغه لپاره د معرفت له خاص خار کومک سره سوي دي هغه ورته جوړ شوي دي. اوس یعنی په کلي په شادي شرصفا د نور رساله کې
ډېره زیاته مننه. کور ودان همدرد صاحب چې دا تماس مو ونیوه او خپل نظر مو راسره شریک کړ. اورو چې نور څوک له کومه ځایه تماس نیولی دوی نظر به هم واورو چې د نجونو د زده کړو په برخه کې یا چې کله نجونې له زده کړو لرې پاتې کیږي عوامل یې څه دي دوی په سیمو کې چې اوسېږي په دې به ورسره بحث کوو. سلام، وخت مو په خیر.
السلام علیکم. محمد اشرف من کابل.
محمد اشرف رور له کابل نه. تاسو خو د ځوان فکر پروګرام موضوع اوریدلی ده، که تاسو راته ووایئ چې د نجونو د زده کړو لرې پاتې کېدل په ټولنه کې څه ستونزې جوړولی سي؟
علم او ترقی خو ټول دنیا طرفدار ده، خو زموږ ملک چې پس پاتې دی همدغه لامل دی چې موږ زده کړو ته صحیح لاسرسی نه لرو. او اطلاعاتو د فرهنګ د وزارت نه زه ګیله من یم په دې چې دوی د اغیارو کلتورونه په افغانستان کې رایج کوي. دا د علم د ترلاسه کول په مخ کې لوی خنډ دی، په دې چې هغه د اغیارو حجابونه مراد نه وي، هغه په د تعلیم د مخنیوي لپاره کورنۍ اجازه نه ورکوي، نو همدغه مې لامل دی.
یعنی تاسو غوښتنه دا ده چې په ټولنه کې هغه ډول چې لازمه ده د ټولنې له کلتور سره همرنګه باید ټولې اسانتیا ورته برابرې سي، تر څو کورنۍ هم زړه وکړي او خپلو لورګانو ته اجازه
ورکړي. تاسو کوئ چې د افغانستان د پوهنتونونو نه د شخصي پوهنتونو نه لیدنه وکړي، د نجونو حجاب چې ګوره پورې غربي حجابونه دوی استعمال یعنی اسلامی جابونه نه مراد کی، دغه یو لوی خان د خپل ځان لپاره جوړ کړی.
محمد اشرف وردار ته وایي چې تاسو کورنۍ کې ماشومان زده کړو ته ځي؟ البته د ما هدف له ماشومان او انجونی دي، چې انجونی دي کوانځي ته
اوس فعلا خو انجونی خپل کورنۍ پاره ماشومان دي لکان دي او دا ځو دا مکتب ته ځي مدرسو ته ځي.
تاسو په خپل کورنۍ کې انجونی وي کغه پنتون وي که کوانځي ورته اجازه ورکوي چې لاړ شي زده کړی وکا؟
اسلامی حجاب د مکتب ابتدایینه شروع پانتونه پورې تر لسانس د ماستری پورې مراد چې بالکل موږ تعلیم طرفدار یو.
ځوان دی اوسې کورما ودان چې تماس مو ونیو و بورو چې نور چا تماس نیولای او لکم زاینا سلام وخت مو بخیر. مهرباني وکړئ تاسو تماس رخصوي.
السلام علیکم خورجان، تاسو سلام انا و ما دا محمد اشرف و تو ما نل مقصد و ما ټول
زندي و سيتو کې لکم زاینو مو تماس نی ولای.
عبد الله محمدي مو د کندهار څخه خورجان ما ته ټلیفون ما کته ما ما سپښتنه کول دا د غچ دی دا د تعلیم مخنیوي چې دی دا حکومت نه شي مګر د حکومت دای څو اندی چې دا څلور میلیونه خلک یې ارغمن ونی دا دغه کړی د خورجان د به تاسو په خبر وکم هر زه په پرڅو د ټول هغه سړي د کور خپل زوی په دې خوشاله چې تعلیم وکړي دیني اسلامي واسطه او دا نه مله څه وایم دا شریعت نه پدې دی په دې کې دا سړي کاټ به دی دا سړي چې ورته د خلکو په خاري وته د خپل شل شل چې خلک کړی نو ول وته دا ګوره څنګه ما ته وایم تاسو وایم چو کوم سترګې درا وکړي دا نه دا زړه شو د پروتو ګوري په شو د سناریو وي په بازار کې یا د څه چیرې څه کوي یا
په دې کې بیا د انجنونو ګناڅه د ټیکل خو د مزایمتونو خو د خلکو لوري ورته جوړیږي په ټولنه کې کوم کسان دی بیرون په کوڅو کې هغه ورته مزایمت جوړوي نو بیا د انجنونو ګناڅه د هغه لزده کړو به برخه پات کیږي.
خورجان دا خبره زمونږ په دواره سترګو باندې ما خور ما بلور ما وشو زه په بردار کاج نه را باسو خورجان ګوره د مشور شې درا شواف وجه په شوبو چې زه څه چره پر وسره د خبر نه شم بل څه دا دې څوک دې په دغه باندې خدای دې دا شریعه کان دې پر جاری کې سترګې درا و کاج دې وایل پر اول لري دا د لوګر څخه و برابر او برابر ګوره خور دې انسان خور به تاسو په بردار کم را باسي څنګه نه کور سره وتا خدای دې خورجان دا زما د دې پر دې توام چې څو کاڅه دا و باسي دا د تمو دا سره پروت چې ور ګور په خاني جات را وې تعلیم دی و چې کډلا د جوړ ډاکټر ور اخو ځان د بخدا کسانې په کوڅه مخرو شي کې اته کنه نه کنه ما هم ول د پیغر انجدي و د خارجانو ترجمانه و دا رقم فایل خو یو څوک نه پکې خور ځان مسلمان نه
پکې. محمدي صاحب له دې خبرو کې هغه څوک راته وایي چې څه کول په کار دی اوس په ټولنه کې د دې لپاره چې د الکانو ترڅنګ انجونې هم زده کړې وکړي د تاسو پیغام څه دی؟
لا افرین ما زه دا سره کلمه زده دا رقم پکې خور ځان چې ګوره په بازار کې کدا څه ځاب خور ځان زما ډېر ګزاره په کابل د کندهار کله چې دا باندې خواندې کله نن د خرج کبل کبل کزماس ولې درځم ما پر چې ار څوک ته پرچا خور ته مور ته وګوري هغه څوک یا لا هغه دې را ولي په تلویزیون کښې د ښکاره کښې چې پلانکۍ د پلانکي دوی دغه چانې وکړي شرعي احکام دې پر جاري کېږي څوک تر چې دغه چان وسي بیا نه کېږي هرې په اسلامي ایجاد کښې هم خور اباسن تعلیم پکوي خورجانې هر کار داس پکې دي داسې نه پکې دي خورجانې مې په سترګو ته ګورو زه خلک شرعي پر کپ راډیوګانې کښې ډرامې پر جوړول بیا نه شی دغه سړی څنګه وتي دا کریم کریم که څنګه دا څنګه د افغانستان ویزه چا ورکړه پاسپورټ چا ورکړي
ډېره زیاته مننه دا یې تاسو نظر دی او موږ هم د همدې لپاره یې تاسو تماسونه راخلو چې هر څوک خپل نظر وړاندې کړي او زما هیله له تاسو نه دا ده قدرمنو اورېدونکو تاسو چې تماس نیسئ لطفا هغه مواردو ته اشاره وکړئ هغه نظرونه وړاندې کړئ چې حداقل د دغو مشکلاتو چې وسته د دې لپاره حل لاره وي او حل لاره ورته برابره سي. سلام وخت مو په خیر.
سلام علیکم.
وعلیکم مهرباني وکوي څوک له کوم ځای نه مو تماس نیولای؟
سمسور د پکتیا ولایت نه.
سمسور ور مهرباني وکوي اداره ته ووایي چې په پکتیا ولایت کې د نجونو د زده کړو وضعیت څنګه دی هلته نجونې ځي ښوونځیو ته که نه؟
او بالکل ښوونځی ته نجونې ځي او هغه د ما شخصي نظر دا دی که نه هغه په نورو پورې اړه نه لري موږ له خوندې نه هم دا تقاضا لرو له ورونو نه هم دا تقاضا لرو چې د دوی سره صمیمانه برخورد په کار دی او د خوندې نه مې دا بېخي سل په سلو کې دا هغه ده چې موږ تاسې باید قانوناتو کلتور او فرهنګ او قومیت دا ټول باید په نظر کښې ونیسو ځکه رواجونه فرق کوي کالي فرق کوي خبره باندې نور د هېڅوک د دې ممانعت نه کوي چې ښځې د تعلیم ونه کړي خو دوی باید په ستر او په حجاب کښې لاړې شي ځکه زه که په پکتیا کښې وینم که په نورو په کابل کښې وینم بعضې په داسې کلیو کښې دې راوځي چې بېخي وایه چې عروسي ته روانې دي نو مقصد دا دی بل مې دا هغه ده چې دې غته د هغه د لوګر پېښې د لوګر پېښې ټول هغه ته ډېره ضربه رسولې ده معارف ته ځکه رسولې ده چې که چېرې خبرې واقعیت وي نو بیا داسې په کار ده چې خلک محاکمه شي که بیا واقعیت نه وي بیا د میډیا طرفه باید موږ ته احوال راکړل شي چې دا خبرې درواغه وي ځکه ټولو پلاران ورونه ترونه کاکاګانې په تشویش کښې اچولې دي نو بس د ما عرض هم دغه و خورجانې خدای هم د تاسو خوشحاله لري د دغه خبرې جواب هم غواړم خدای په امان. سلام
علیکم. مننه سمسور ورور که چېرې اوس هم راډیو اورئ زه به د دې پوښتنې په ځواب کښې تاسو ته ووایم کوم راپورونه چې موږ یې لرو د ورځو په جریان کښې خصوصا په همدې ورځو کښې چې د لوګر موضوع هلته چې یو راپور د دغه ولایت د مدني ټولنو د یو غړي لوري البته د مدني ټولنې د مشر نه دا یو راپور خپور شوی چې هلته له 1500 نه زیاتو ماشومانو باندې البته نارینه یا هلکانو زده کوونکو باندې جنسي تیری سوي دي خو په دې اړه د افغانستان حکومت د افغانستان لوی څارنوالۍ د بشري حقونو کمیسون یو هیات تعین کړی دی او هغوی به وخت غوښتی دی البته له میډیا نه د افغانستان ټولو خلکو نه چې په دې اړه به تحقیق کوي او بیا به یې پایلې له خلکو سره شریکوي هغه بله ورځ هم د افغانستان لوی څارنوالۍ هغه راپور تاسو ته خپور کړ په دې هیله چې تاسو اورېدلی وي نو بیا هم تحقیق روان دی او بالاخره دغه په دې ولایت کښې د دغې مسلې پایلې به انشاءالله چې معلومې سي ټول افغانستان ته. قدرمن اورېدونکو لکه څنګه مې چې مخکې تاسو ته وویل تاسو چې کمنټونه کړي وه د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه او ټویټر پاڼه باندې موږ له مخکې نه البته په سهار کښې تاسو ته دا موضوع ویلې وه چې تاسو هم وکولی سئ خپل نظرونه را سره شریک کړئ نو تاسو ته به هغه ولولم او وبه ګورو چې چا له کوم ځایه څنګه کمنټ پرېښی یا څنګه نظر پرېښی ده نو په لنډې شیبو کښې به هغه هم تاسو ته در واورو چې د تاسو نظریات په دې هکله څه دي. ویسا صاحب تر هغه چې موږ کمنټونه ګورو او کمنټونه راخلو راځو دې ته چې دا اوس پورې چې کومو قدرمنو اورېدونکو سره موږ خبرې وکړلې دي دغوی نظرونه دا دي چې دلته کلتوري تر ډېره پورې په کلتوري ستونزو باندې بحث وسه د تاسو له نظره د عامه ذهنیت جوړولو دپاره یا عامه پوهاوي برخه کښې کوم نهادونه کولی سي یا کومه حل لاره ده چې خلکو ته په دې برخه کښې عامه پوهاوی ورکړي؟
زه یو شی چې وایم هغه دا دې ټولو ورونو ته وایم ګوره دا زموږ د معرف لباس دا حجاب چې کوم زموږ خوندې راځي زده کړې کوي دا کم ممانعت لري یا یعنی هغه لباس چې زموږ خویندې اغوندي، هغه لباس چې موږ په کور کې اغوندي، او دغه په معرف ته چې راځي، په دې کې ستونزه څه ده؟ د معرف لباس تاسې وګورئ، په تمام معنا باندې وګورئ، لهر اړخ یې وګورئ. ایا دغه لباس د دې دی چې مثلا دا زموږ د جامې سره په ټکر کې دی؟ خو زموږ د جامې سره جوړ دی د ټولې اسلامي نړۍ له حجاب سره جوړ دی. تاسې وګورئ، ګور په نور نړۍ کې بلا هم دغسې وي، ولې زموږ د تر ټولو سنګین زموږ د کلتور سره برابر حجاب دی. حجاب خو برابر دی، په دې کې خو کومه ستونزه نشته. د ښوونځي د نصاب لباس تاسې وګورئ چې تاسې خپلې خویندې کمې کاروي، په کلي کې، په جامعه کې، او په ټولنه کې چې دی راوځي، دا کوم لباس چې زموږ خویندې اغوندي، دا خو په تمام معنا باندې زموږ د فرهنګ او زموږ دغه سره جوړ دی. اسلامي ارزښتونو او د کلتوري ارزښتونو ټول سره په ټکر کې نه دی، که نه؟ دا 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 مسله خو حل ده. اما دلته یو شمیر هغه څه چې مثلا په ټولنه کې موږ اخلو، یا فوټبال په ګډو یا نور په ګډو، هغه ګوره هغه د زده کړو سره تړاو نه لري. هغه د زده کړو څخه بیل کوي. زده کړه یو شی ده، او هغه مسایله که یو شخصي مسله پیښیږي، هغه په زده کړو پرې هیڅ وخت باید ونه درول شي. دویمه خبره، یو شمیر وروڼه کوله، ګوره موږ ته مسلمانان، موږ ته چې پښتانه، موږ ته چې په دې ټولنه کې اوسېږو، که د یو چا زوی په دې ټولنه کې بد اخلاق وي، بد اخلاقي کوي، په اصطلاح د دوی چې دغه حساب دلته دغه یوه اصطلاح وکاروو، لنډغري کوي، دا د چا زوی دی؟ دا د دې جامعې تولید دی که د بلې جامعې راغلی دی؟ ولې دغه کس مخه نه نیول کېږي؟ ولې دا جامع نه نیسي؟ ولې دا تاسې نه ورته وایاست؟ دغه جامعه ولې نه ورته وایي؟ ولې داسې تربیه سوی دی؟ یو څوک تربیت یې ولې داسې سوی دی؟ دا د دې جامعې تولید دی، دا د یو کورنۍ تولید دی، دا د یو کورنۍ روزنه ده، دا د یو مور پلار روزنه ده. خو موږ ته خو داسې روزنه نه راکول سوې. زموږ روزنه خدا و چې مثلا د هرې تور سري، د هرې ښځې، د هرې خور، د هرې مور، د هرې ورېندار احترام وکړو. دا خو زموږ د فرهنګ یو برخه ده، که نه ده؟ ټول ورته کوو. زما او ستا په جامعه کې څوک دي؟ نور څوک خو نه دي راغلي. خو همدا موږ زندګي کوو، همدا موږ ژوند کوو. که موږ د خپلو خویندو، که موږ د خپلو تور سرو احترام ونه کړو، نو بل څوک یې وکړي؟ همدغه لباس دی، همدغه حجاب دی چې زما خور یې اغوندي، زما ورېندار یې اغوندي، زما مور، زما ستا خویندې اغوندي، د جامع خویندې اغوندي، ټول همدغه اسلامي حجاب دی. دا خو برابر دی. په دې کې کومه ستونزه ده که خلک کومه ستونزه ویني، راځي چې کښینو، یو باس به لاره هواره کړو، معارف سره به کښینو، د فرهنګ سره به کښینو، د مشرانو سره به کښینو، د ټولنې سره به خبرې وکړو. اما که یو څوک ستونزه جوړوي په جامعه کې، یو څوک ستونزه پوي، هغه خپل د جامعې ستونزه باید خپله حل کړي، خپل یې باید حل کړو. که څوک زما خور ته ګوري، که څوک زما ورېندارې ته ګوري، که څوک دغه زما خویندې چې راځي زده کړې کوي، د معرفت هرې ښوونځي ته ګوري، دغه خپل کسان، دغه خپل ځوانان، دا تاسې تربیه کوي، دا تاسې وګوري، دا د ستاسې د جامعې څخه الهام اخیستی دی، د بل ځای نه دي راغلي. که ستاسې په ټول محل کې بل قوم هم نه اوسېږي، که ستاسې په ټول قوم کې د بل فرهنګ کس هم نه اوسېږي، او تاسې خپله ستونزه لرئ، تاسې خپله نسي حلولی، دا خو بیا زموږ ستونزه ده، خو د بل چا ستونزه نه ده. دا پر نور باید د اطلاق نه سي. که راځي مثلا دلته، مثلا یو شمیر نور هغه څوک چې مثلا موږ وایو چې د حجاب مسله رامنځته کېږي، یا نور مثلا د شخصي پوهنتون، دا هم په موږ باندې حلیږي، دا په بل چا باندې نه حلیږي. همدا موږ د جامع اقشار، دا ټول دا مشران دي. راځي دغه خپل نظریات، راځي دغه خپل فکر د ټولنې سره شریک کړو. په ټولنه کې چې کم څه ناخوالې رامنځته کېږي، چې د څه موانع ګرځي، د یو چا د حق د سلب مسله رامنځته کېږي، د چا حق سلب کېږي، دغه دپاره ودرېږو، ورته وایي چې ورور دا ستونزه ده په جامعه کې، دا هر څه موږ اصلاح کړو. او زه خپل عبدالحی ورور ته، اشرف ورور ته، دې ټولو ته وایم، ګوره تاسې د معرف ټول لباس وګورئ. زه تللی یم په ټول افغانستان کې ګرځېدلی یم، او موږ تاسې خپل فرهنګ ګورو چې په کوڅه کې به کومه خور روانه او کومه مور به روانه وه، دا زموږ د فرهنګ یوه برخه وله چې موږ به هغه لاره بدلوله، موږ به هغه کوڅه بدلوله. د تور سمې د احترام په خاطر موږ نه ورته کتل، موږ ته خو داسې تربیه راکول سوې وله په کورنۍ کې. اما که زموږ میندې، خویندې باسواده سي، هغوی خپل اولادونو ته همدغسې تربیه ورکړي، ته همدغه تربیه یې وروزي، بیا به چاته مشکلات جوړ سي؟ بیا به د یو چا حق په دې ټولنه کې سلب سي؟ هیڅ وخت به سلب نه سي. دا زموږ د جامع ستونزه ده، د خپلې جامع ستونزه پر نور مور ورته،
او دا حل یې غواړي.
دا حل همدغه جامع کولی سي، همدا موږ یې کولی سو، دا خبره مطبوعات ته کولی سو، دا خبره په جامع کولی سو، دا مسؤولینو ته کولی سو. ګوره د حکومتونه، د ادارې، د هر اداره چې راځي، دا ستاسو دپاره ده، د هر چا سره د خپل حق خبره مطرح کړي، ورته ویلی سي. ګوره عبدالحی ورور چې کومه خبره وکړله، ګوره اسلام هم حق ورکړی دی، ګوره دغه حق موږ که باور وکړي چا ورکړی دی، ووایست هغه اسلامي حق دی، ودي وایي یو قص مه حسابوي، تاسې ووایست. خو موږ دغه حق منلی دی قرآن کریم کې، د یو چا دغه خور چې دوې خویندې په یو ورور باندې حساب سوې ده، ورکړی دی د حق، ودي وایي یو دي ووایي، ولې بیا حق پټوي؟
ویسا مننه تاسو ته بیرته راګرځو. قدرمن اوریدونکو د تاسو کمنټونه بولولم. اسلام تلاش د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه باندې دوی چې کمنټ ښایي وایي د نجونو له درسونو نه بې برخې پاتې کېدل ډېر دي او ناوړه کلتور دی د افغانستان. دلیل یې دا دی چې مناسب چاپیریال ورته نسته او په دولت د خلکو ناباوري د نجونو ځورول د نامسولو وسله والو له لوري په لرې ولایتونو کې. بل ورور حمیدزی لکنوال ویلي دي سلامونه تاسو او د راډیو ټولو همکارانو او اوریدونکو ته. د انجونو د تعلیم څخه پاتې کېدل لومړی غلط دا دی چې کورنۍ ورته انجونو ته اجازه نه ورکوي. بله ستونزه د ښځینه او ښوونکو نشتون دی. همدارنګه دانش لغمانی بیا لیکلي چې د ټولنې لویه ستونزه دا ده چې ناامني ده، ځکه دلته امنیت خراب دی، نو څنګه به انجونې تعلیم وکړي بیا په افغاني ټولنه کې. بله مسله دا ده چې تر اوسه پورې په اطرافو کې مناسب تعلیمي مکتبونه نسته او کستا هغه هم سم نه دي. همدارنګه ښځینه استادان نسته. دا هغه لاملونه دي چې انجونې له زده کړو بې برخې کړي دي. قدرمن اوریدونکو دا هغه کمنټونه و چې په د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه باندې موږ سره شریک شوي وو. خو په ټویټر باندې بیا همایون حلیمزی لیکلي چې انجونې د تعلیم څخه د برخې کېدو لوی علت د انجونو په ځانګړې توګه د مکتبونو نشتوالی دی، یعنې د انجونو دپاره ځانګړي مکتبونه نشته. تاسو ته بهتره معلومه ده چې د افغانستان ټولنه یوه کلتوري ټولنه ده. په نجونو باندې اوس هم بعضی محدودیتونه شته، یعنی د نجونو والدین زړه نه کوي چې نجونو یې د هلکانو سره یو ځای درس وایي. البته دا په لرې پرتو یا پښتون میشتو سیمو کې د مشکلات زیات دي. د حل لارې ویلي چې دولت ته پکار ده چې په لرې پرتو سیمو کې د نجونو لپاره ځانګړي مکتبونه تاسیس کړي ترڅو دا مشکلات بنیادی حل سي. دا هغه کمنټونه و چې قدرمن اوریدونکو هغه کسان چې ځوان فکر پروګرام تعقیبوي په سوشل میډیا باندې را سره شریک کړي وو. قدرمن اوریدونکو لنډه دمه اخلو او بیرته زر راګرځو.
ځوان فکر
خوږی یو پښتو کې مونږ متال د شوردی تالې شي کنه بیا ټولولې نشته سر نه وسه مونږ سختي تیرې کړې دي. آری جلکا یار وړکی
په لومړي سر کې دغه کتاب په اړه معلومات راته کوي. کوم کتاب چې تاسو نومات سوي
دا د انګلستان بلو پیټر کتاب او جزء دواړه دي چې هر کال په دې کتاب کې د هغو کسانو یا د هغو مبارزینو کیسې لیکل کیږي چې هغوی یو کارنامه ترسره کړې وي او وروسته د جایزه هم ورکوي.
دا راته وایي چې د پروګرام بحث مو اوریدلای، یعنی په موضوع پوسوي یاستي چې موږ په څه بحث کوو. ځوانانو په دې برخه کې څومره خپل ونډه ادا کړې ده؟
ځوانانو په هر برخه کې چې سم دی آزاد ماتلوي او په ځوانان وی هغه نو چې په کلیوالو سیمو کې دي، په بودی ولسوالۍ په ډېرو لرو سیمو کې دي، هغه څه نور ته وښایي چې د دوی هغه حق طلب نشي، حق له منځه لاندې.
هر سه شنبه د ماپښین له دوو تر درو بجو پورې په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو نه.
دا ازادي راډیو قدر من اوریدونکو یو ځل بیا هم سلام. تاسو له ازادي راډیو په ځوندۍ بڼه د ځوان فکر پروګرام اوري. دا پروګرام د ازادي راډیو پر وی پاڼه هم په ځوندۍ بڼه اوریدلای شئ. تر دې دمه مو په دې باسو کې په دې پروګرام کې چې انجونو له ښوونځیو نه یا له زده کړو نه انجونې ولې بې برخې پاتې کیږي، په کومو سیمو کې دا مشکلات شته، تاسو هم تماسونه ونیول او خپل نظریات مو راسره درلودل. په خبرونه کې تر دې دمه درې قدرمن میلمانه هم و، اوس هم ویساس صاحب راسره ستاسو په پروګرام کې. او مونږ هڅه کوو چې اوس د ټلیفون لارې د افغانستان د پوهنې وزارت له ویاندې اغلی نوریه نصحت سره خبرې وکړو. له دوی سره مونږ مخکې هم خبرې کړې وې، خو په افغانستان کې دا مهال د پوهنې وزارت لوري یو سمپوزیم روان دی. دغه وزارت چارواکي هلته په دې سمپوزیم کې مصروف دي، نو دوی هیله وکړه چې ټلیفوني اړیکه ورسره ونیسو او په ټلیفون باندې د دوی نظر راواخلو. کوم ستونزې چې تاسو یې مخکې یادونه وکړه هغه ورسره شریکې کړو. دا چې څومره خوندې به په راتلونکو کلونو کې جوړ شي او بالاخره د ټولو ماشومانو په ځانګړې توګه د انجونو لپاره د زده کړو لپاره اسانتیاوي برابرېږي. دا مهال اغلی نوریا نصحت را سره په ټلیفوني کرخه ده، له دوی سره به خبرې کوو. سلامونه، وخت مو په خیر.
سلام، وقت شما وقت شنوندگان محترم بخیر.
ډیر زیات مننه غلی نسات، تر دې د منګ په پروګرام کې د خلکو نظرونه هم درلودل. په دې باس وسه چې د خلکو لوري تر ډیره دا مشکل چې موږ سره شریک شوی دا هغه په خوانځیو کې د خزینه او استادانو نستون دی یا نشتون دی چې دوی شکایت کوي او وایي چې یو لامل دی چې انجونې نسی کولای هلته چې خزینه او استادان یې نسته نو دوی زده کړو ته هم نه ورځي. که راته ووایي مهرباني وکړئ.
دقیقا مشکل را که همسرهای ما یادآوری کردن وجود داره. ما ولسوالی هایی را داریم که در طول چندین سال گذشته در اونجا هیچ معلم زن نداشتیم. ولسوالی هایی را هم داریم که در اونجا ما فارغ دختر نداشتیم. این ارقام و امور پیش وزارت معارف افغانستان همه. کلانترین مشکل هم فعلا همین از سر ما که خانواده ها حاضر نشدن در طول سالهای گذشته که دخترانشان رو بفرستن به طرف مکتب. وقتی فارغ سنف 12 شما نداشته باشین در یک ولسوالی یا در یک منطقه، پس شما چطور میتونین که معلم را استخدام بکنیم؟ حالا که با معاشی که معلمین ما دارن شاید رفت آمد برشان از یک منطقه و منطقه دیگه مشکل باشه. یعنی اگر شما میخواین معلم را از منطقه دیگه و منطقه که اونجا معلم زن وجود نداره موظف بسازیم، پس در اون صورت رفت آمدش مشکل میشه و بالاخره معلمین حاضر نمیشن با معاش امتیازاتی که دارن اونجا برون و کار بکنن. در گذشته یک برنامه ما داشتیم که معلمین را البته هزینه اشتراکی از مصرف پرداخت میکرد، ما با یک مقدار معاش بیشتر استخدام میکردیم تا اینکه به مناطقی که اونجا سنن ناپسند حاکم است و معلم زن وجود نداره و دخترها هم به میدان اجازه داده نمیشن و هم حتی به سطح دوره ابتدایی ما شاگرد دختر نداشتیم برای که خانواده تشویق شوان موظف ساخته بودیم، ولی متاسفانه در حال حاضر و بودجه و امکانات هم نیست. ما از طریق مردم محل، از طریق شوراهای مکتبی که ما داشتیم، ما تبلیغات کردیم در قسمت اهمیت تعلیم و تربیت، مخصوصا تعلیم دختران و در قسمتی ای که نقش یک زن تعلیم یافته و یک زنی که عملا داره کار میکنه بالای وضعیت اقتصادی خانواده چی میتونه باشه، در این قسمت تبلیغ رو انجام دادیم و خوشبختانه نتیجه مثبت هم داشتیم و نتیجه مثبت گرفتیم. از این ولسوالی هایی را ما شاهد هستیم، ولایت را شاهد هستیم که در اونجا هیچ درب مکتب فعلا مسدود نیست در حالی که در گذشته مسدود بود. اما در این قسمت ما توجه داریم، کوشش میکنیم که ابتدا ذهنیت سازی شود برای مردم و پس از اینکه ذهنیت سازی میشه ما بریم به طرف ای که در اونجا معلم زن باید استخدام بکنیم و برنامه تنظیم بکنیم. در وقت
بله اغل نسات که تاسو زکده مونږ وخت کم دی که دغه دوه پوښتنه هم راته جواب کوي چې د انجونو لپاره ځانګړي ښوونځي د خلکو غوښتنه ده، ځانګړي په دې معنا چې که یو ټایم کې انجونې زده کړي او یو په بل ټایم کې هلکان، دا د خلکو غوښتنه ده چې خپلو انجونو ته خپلو لورګانو ته دوی اجازه ورکړي هلته زده کړي. یوه مسله بله خبر ده چې له کورونو نه یا له منزلونو نه د ښوونځي تر ښوونځیو ډېر واټنونه دي، واټن شته لري دي ښوونځي، د دې دپاره کوم پلان شته؟
بله، برای هم پلان است. فعلا برنامه سروه تعیین موقعیت مکاتب آغاز شده. مکاتبی را که فاصله بسیار زیاد دارن با خانه های مسکونی مردم اونا هم در قسمتشان تجدید نظر میشه. ما در بعضی از مناطق افغانستان مکاتبی را داریم که با فاصله کم، یعنی ما یک مقرره داریم برای تأسیس مکاتب. شرایطی که در مقرره درج است که چند کیلومتر باید یک مکتب فاصله داشته باشه با خانه های مسکونی و برای چند خانواده یک مکتب ابتدایی میتونه تاسیس شوه، برای چند خانواده میتونه مکتب لیسه و متوسط تاسیس شوه. شرایط را بعضی از مکاتب ما پوره نمیتونن و سروی تعیین موقعیت مکاتب آغاز شده. سروی بر ما مشخص میسازه که در کدام منطقه تراکم مکاتب وجود داره، در کدام محله یا منطقه ما هیچ مکتب نداریم، مکتب پسرانه دخترانه. بالاخره باز همین شکل نوعیت و جنسیت مکاتب بر ما مشخص میشه، بر اساس او ما موقعیت مکاتب خود ما را تنظیم میکنیم. بعضی از مکاتب ممکن با همدیگرشان ادغام شوند، بعضی از مکاتب هست که منتقل میشن به جاهای دیگه که در اونجا مکتب کم وجود داره. این برنامه را ما روی دست گرفتیم، از سال 98 آغاز شده. ما تا یک اندازه پیشرفت هم داشتیم ولی فیصدی پیشرفت های ما کم است به دلیل کمبود امکانات و به دلیل نبود امنیت. اما این برنامه انشالله تطبیق خواهد شد. البته از طریق برنامه اکرام ما کوشش میکنیم که در سال 99 را بتونیم تا پایان سال تکمیل بکنیم، ولی آغاز شده. یک بس و بحثی دیگه، بله، برای دخترها برنامه تعلیمی وجود داره. ما به خاطر تشویق دخترها برای آمدن به مکتب تصمیم بر این گرفتیم که تمام مکاتب دخترانه که خب باید نامهاش به نام زنها باشه،
منه
تمام پرسنلش باید دخترها باشه و بالاخره ما از این طریق بتونیم خانواده ها را
متقاعد
به این بسازیم که شرایط فضای امن و مسمون برای تعلیم دخترها.
ډیره زیاته مننه. مننه غلی نصحت ډیره زیاته مننه. کور ودان دا چې موږ ته مو وخت راکړه او معلومات مو شریک کړل خلکو سره. قدر من اوریدونکو له تاسو هم مننه وی صاحب، له تاسو هم مننه چې پروګرام ته راغلی، موږ سره مو بحث درلود، ټول موارد باندې بحث وسه. بالاخره د دې خپرونې کې دا پیغام ورکړل چې ټول کورنۍ د نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځي ته لاړ شي. کور ودان ژوندي اوسئ.